په افغانستان کې شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. پایل دې سات په خبرونو کو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونا ما په دې اړه چې په ننګرهار کې د ملګرو ملتونو د هغو ښځینه کارکوونکو چې د کار لپاره حاضري ورکوله مخه نیول شوې ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. یوناما نن په یو ټویټ کې ویلي چې موږ واکمنو چارواکو ته وایو چې دا په یاد ولري چې د ملګرو ملتونو ادارې د خپلو ښځینه کارکوونکو پرته نشي کولای چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه او د ژوند ژغورنې د مرستو چارې سرته ورسوي. د طالبانو چارواکو تر اوسه د یوناما د دغې اندېښنې په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو په تېره ډسمبر میاشت کې چې طالبانو په افغانستان کې په غیر دولتي مؤسسو کې ښځینه کارکوونکي له کاره راګرځولي، ډېرو مرستندویو ادارو خپل فعالیتونه درولي یا یې کم کړي دي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې په مزار شریف کې د روسیې قونسلګرۍ بیا فعالیت پیل کړی. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قبولوف پرون تاس خبري اژانس ته ویلي چې په مزار شریف کې د روسیې د قونسلګرۍ مخکې کار پیل کړی دی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت ویان مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن په یو غږیز پیغام کې دا خبر تایید کړ. د طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په وروستیو کې د سیمې په ځینو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو ته یا قونسلګریو ته د طالبانو استازي لیږلي دي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د ښځو د یوې راډیو پر خپرونو د بندیز په غبرګون کې ویلي چې له طالبانو سره د بشري حقونو د سرغړونو په خاطر باید حساب کتاب وشي. طالبانو تېرې اونۍ په بدخشان ولایت کې د ښځو د غږ په نوم یوه سیمه ییزه راډیو په دې پلمه بنده کړه چې موسیقي یې خپروله. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په خپل ټویټر په یوه بیان کې ویلي چې له طالبانو سره د ښځو د بشري حقونو د سرغړونو او له ښځو او نجونو سره د ناوړه چلند په خاطر باید حساب کتاب وشي. له دې مخکې نورو نړیوالو سازمانونو هم له ښځو سره د طالبانو چلند په تېر د ښځو پر کار او تعلیم بندیز له بشري حقونو سرغړونه بللې او د طالبانو پر حکومت یې غږ کړی چې دا سرغړونې بندې کړي. چارواکي د پاکستان په شمال لویدیځ کې د یو چینایي شرکت په کم کې د اور لګیدو خبر ورکوي. پولیسو ویلي چې دغه اور نن سهار وختي د خیبر پختونخوا ایالت په کوهستان ولسوالۍ کې د هغه چینایي شرکت په کم کې لګیدلی چې په سیمه کې د داسو د اوبو برېښنا بند جوړولو چارې مخته وړي. پولیسو ویلي چې دغه اور د دې شرکت یو ګودام له منځه وړی دی. په دغه کم کې چینایي انجینران، سروې کوونکي او تخنیکران اوسېدل چې د پولیسو په وینا په دې پیښه کې چا ته زیان نه دی رسېدلی. د پولیسو یو چارواکی ویلي ګمان کېږي چې د برېښنا شارټي د دغه اور د لګېدو سبب شوې ده. له 2015 کال راهیسې پیکینګ د چین پاکستان د اقتصادي کوریډور د سترې پروژې په چوکاټ کې په دې هېواد کې د میلیاردونو ډالرو پانګونه کړې ده. فنلند نن رسما د ناتو غړی شو. د فنلند آبی او سپین بیرغ نن په بروکسل کې د ناتو په مقر کې د دې تلوالې د نورو دیرشو متحدانو تر څنګ اوچت شو. ګاونډۍ روسیې خبرداری ورکړی چې که ناتو فنلند ته اضافي سرتیري یا تجهیزات واستوي نو ګډ سرحد نږدې به خپل دفاعي تدابیر پیاوړي کړي. په ناتو کې د فنلند غړیتوب د دې تلوالې د تاسیس له څلوراویومې کلیزې سره هم مهاله دی. د ناتو د تاسیس موافقه د 1949 کال د اپریل په 4 په واشنگتن کې لاسلیک شوې وه. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې 40 میلیون وګړي نه پوهیږي چې د سبا لپاره به خواړه له کومه کوي او ټینګار کوي. له قحطۍ د میلیونونو انسانانو د ژغورنې لپاره وروستۍ لار د نړیوالو بشري مرستې دي چې باید دوام ومومي. خو په افغانستان کې ډېرې بېوزلې کورنۍ غوښتنه کوي چې باید مرستې دوام وکړي. د اړه به چې آیا پر اختیا د خلکو اقتصادي وضعیت دومره خراب دی چې د نړیوال د خوړو نړیوال پروګرام د خبرداري ګواښ کوي. د اقتصادي چارو د لیو پو سره مرکه وکړو. په دې اړه به هم واورئ چې یو شمېر کابل ښاریان د طالبانو له بد سلوک څخه شکایت کوي.
زه یې ووهلم په څپېړه باندې او بیا یې حوزې ته بوتلم.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې فنلند نن رسمند ناتو غړی شو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ازادي رادیو د خبری مجله هم د شیبه د ازادي رادیو د فیسبوک پانی لاره هم په ژوندۍ بڼه لیدلې او اوریدلې شي. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې 40 میلیون وګړي نه پوهیږي چې سبا لپاره به خواړه له کومه کوي. د پروګرام پرون ناوخته په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې 6 میلیونه نور افغانان بیا قحطۍ سره یو ګام واټن لري. د موضوع د ازادي راډیو خبریال امید زهیرمل تعقیب کړی. زهیرمل صاحب، د خوړو نړیوال پروګرام نور څه ویلي دي؟ مهرباني.
مانانم نوری صاحب، لومړی مسله دا یاد کړی ده چې اوس مالته افغانانو بد وضعیت ته په کتو یوازینۍ لاره چې ګنې دې لپاره مرستې ورسیږي همدا ده چې دوی سره باید بشري مرستې وسی. داسې حال کې چې په تېرو دوه اونیو کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي هغه ډول چې اړتیا وه دوی بشري مرستې نه دي کړي، او دلیل دا ښیي چې دوی سره پیسې یا بودیجه نه وه. ارقام خپاره کړي دي چې مارچ میاشت کې 2.4 میلیونه کسانو ته بشري مرستې ونه رسولې ځکه چې پیسې ورسره نه وي، او سکه هم کم راستې ونشي 9 میلیونه نور تم بشری مرستې نشي رسولای. په داسې حال کې چې ځینې لړزون کې ارقام نور لري، وایي چې 40 میلیونه کسان هم دا اوس داسې حال کې دي چې باید عاجل بیړنۍ مرستې ورسره اوسې، او په دې باندې نه پوهیږي چې سبا ته ډوډۍ لري که نه لري. 6 میلیونه بیا له قحطۍ سره په یو ګام واټن کې قرار لدی دوی دا، او ترخوا نور داسې بد وضعیت هم د افغانانو وړاندې شوی دی په دې راپور کې چې ښایي یقینا افغانستان کې بشري وضعیت د نړیوالو بشري مرستو سره تړلی دی چې ښایي شي او که د خلکو وضعیت په ډېر بد حال کې واوسي. په همدې حال کې بیا جاپان پرون 15 میلیونه ډالر د خوړو نړیوال پروګرام ته ورکړل چې افغانانو سره بشري مرستې وکړي، خو ځینې نور راپورونه هم شته چې هغه بیا ناهیلي کوونکي دي. په دې معنی چې ځینې نړیوالو چې د افغانانو سره بشري مرسته کې لاسنیوی کوه هغوی مرستې کمه کړي دي. له دې برېټانیا ده چې د خپلې مرستې له 350 میلیونه پاونډ څخه 1.5 میلیونه پاونډ ته راښکته کړي. البته په دې کې ورسره پاکستان هم شریک دی، خو ټولیزې شمېرې 350 سلنه دي چې دا مرستې هم کمیږي. تاسیال کې په همدغه راپور کې چې نن په ازادي رادیو کارو کې د خوړو نړیوال پروګرام کې یو شمېر کورنۍ سره موږ خبرې وکړې، واوي حتی دا ویل چې اولادونه یې خوارځواکي شوي دي لدی عمله چې سن لري چې ورکی. د کندهار په چینایي روغتون کې یو مېرمن ازادي رادیو سره نن خبرې کولې، وی ویل چې دوه لوري دي، یوه 9 میاشتې نه ده او بله 3 کلنه ده. خو دواړو ته وګوري په داسې یو وضعیت کې دي چې فکر نشي کولای د دې عمرونو دي، ځکه چې د خوړو لپاره سن لري او داسې نشته چې دا هغوی لپاره سو ورکړل شي. باندې حال کې بیا د خوړو نړیوال پروګرام له نړیوال غواړي چې هزار ژر له افغانانو سره بشري مرستې وکړي، او هغه پیسې چې دوی ورته اړتیا لري چې په لنډ وخت کې، یعنی که غواړي چې 9 میلیونه افغانانو سره په همداوس وخت کې مرستې وشي نو باید 1.5 میلیون ډالر مرسته وشي، او که غواړي په 6 میاشتو کې بشري مرستې دوام وکړي نو 800 میلیون ډالر پکار دي چې باید د خوړو نړیوال پروګرام ته ورکړل شي ترڅو افغانانو ته بشري مرستې ورسي.
بله، امید ظاهر مله، تاسو مننه. په همدې موضوع کې بیا هم تم کېږو. د ننګرهار پوهنتون استاد سردار نعیم حکیم زوی هم د ټلیفون لاري راسره وصل شوی دی د فیسبوک پاڼې لاري. حکیم زوی صاحب، خبرونه ته خره غلاست. کلمړی راته وایي چې د خوړو نړیوال پروګرام دغه خبرداری د څه لپاره ورکوي؟ آیا رښتیا هم په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت دومره خراب دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خپل سلامونه تاسو ته او تاسو د رادیو لاري او د تلویزیون لاري درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. رښتیا هم په افغانستان کې د فقر او غربت اندازه ورسته بلی مخ په زیاتېدو ده، او فقر او غربت چې دی د مختلف ابعاد لري او د مختلفو زاویو له مخې یا د اړخونو له مخې من کولی شو چې په افغانستان کې په دې باندې بحث وکړو. خو تر ټولو یوه مهمه او اړینه خبره او موضوع دا ده چې اوس مهال په افغانستان کې موجوده حالات سیاسي تحول چې تقریبا د غاتلس یا نس میاشتې مخکې کوم سیاسي تحول رامنځته شوی، د دغې نوي بدلون او تحول په رامنځته کېدو سره مخکې د فقر او غربت کچه تقریبا 95% وه، 95-95% پورې وړ، او متاسفانه دغه کچه هم تقریبا د 99 او حتی که مبالغه ونکړو 100% پورې ده. نو
حکیم زاده صاحب، درسته ده دا کچیری موږ د افغانستان دغه نفوس ته وګورو څوک یې شپږ دېرش میلیونه یا څه کم څلوېښت میلیونه بولي، په ښارونو کې خلک اوسي، ډېرو خپلې دندې له لاسه ورکړې، له اقتصادي ناوړه وضعیت سره مخامخ دي. خو د افغانستان ټول نفوس ته که وګورو، په لرې پرتو سیمو کې اوسي، دوی خلک ډېر ځمکې لري، مالدار دي، بل دي. دغه شل میلیونه چې دوی وایي چې نه پوهېږي چې سبا دوی خواړه لري که یې نه لري، آیا دا ډېره غټه شمېره نه ده؟
واقعی خبره ده چې ما مخکې وویلې چې دلته تاسو ځان دې موضوع ته راتلم، ما خبرې کولې د سیاسي تحول خبره مې وکړه چې د سیاسي تحول په رامنځته کېدو سره ډېری خلکو دندې له لاسه ورکړي، ډېر خلک بېکاره شوي دي. متاسفانه چې مونږ افغانستان مونږ وایو چې کرنیز هېواد دی، لکه تاسو چې هم وویلې چې اکثره خلک ځمکې لري، او خو متاسفانه چې او دا خبره هم کوو چې مونږ 99% یا مثلا 95% خلک د کرنې په سکتور کې په کار باندې بوخت دي، خو بیا هم موږ نشو کولی چې خپلې اړتیاوې پوره کړو. همدغسې تقریبا که غلط نشم 2009 کال کې افغانستان کې هم دغسې د غذایي موادو او په تېره بیا د غنمو او د اوړو د دغه ستونزه رامنځته شوې وه. نو د هغه وخت افغان ولسمشر جمهور رئیس پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی صاحب تاجکستان ته تللی او تاجکستان کې د تاجکستان جمهور رئیس دا خبره ورته وکړه چې جالبه دا ده چې تاسو کرنیز ځمکې لرئ، تاسو وایئ چې موږ افغانستان صنعتي هېواد دی، خو متاسفانه تاسو بیا هم کچکول په لاس کې نیولی دی او د خلکو نه غنم او غله غواړئ. نو کله شو دي ته چې دا نو هغه اصلا دلته پټه بیکاري شتون لري، او پټه بیکاري اکثرا د کرنې په سکتور کې ده. مونږ پټه بیکاري داسې تعریفو چې خلک ظاهرا په کار باندې بوخت دي، خو دوی نشي کولی چې خپلې اړتیاوې غوښتنو ته ځواب ووایي. نو د افغانستان د کرنې سکتور چې دی دا پخوانی دی، عنعنوي دی، هر څه چې دي اوس هم د کیمیاوي سرې پسې د حیواني سرې سرونه استفاده کېږي، او همدارنګه د ماشینري پسې د حیواني قوې نه استفاده کېږي. همدارنګه تر اوسه پورې د کرنې سکتور میکانیزه شوی نه دی، نو دلته ډېر کار پاتې دی چې ډېر کار شته دی چې دغه ستونزو ته مونږ لاسرسی ولرو، دغه ستونزو باندې مونږ لاس بری شو او مونږ د دغې حالت نه راوځو. متاسفانه چې په تېرو شل کلونو کې هم څنګه چې لازم وه د کرنې سکتور په نسبي شکل باندې یو څه ښه شوی دی، خو متاسفانه اوس هم د کرنې سکتور چې دی په پراخ اندازه باندې اصلاحاتو ته اړتیا لري. او
مننه کور ودان
او توقع تي کو منګ نشو کولای چې د کرنې د سکتور نه خپل اړتیاوې پوره کړو.
مننه کور ودان د ننګرهار پوهنتون استاد سردار نعیم حکیم زوی.
ازادي رادیو تلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د بخښن نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي له بشري حقونو د سرغړونې او د ښځو او نجونو پر حقونو د تیری له امله باید له طالبانو سره حساب کتاب وشي. د سازمان په خپل ټویټر په افغانستان کې د ښځو یوې راډیو ته په اشارې سره چې تازه د موسیقي د غږولو په جرم د طالبانو له لوري تړل شوي ویلي چې دا د طالبانو له لوري په سیستماتیک ډول د ښځو او نجونو ځپل دي. دا موضوع د ازادي راډیو بل خبریال حسیب الله تلاش تعقیب کړی دی. تلاش صاحب، په دې اړه امنیسټي انټرنیشنل څه ویلي او طالبانو کوم غبرګون تر اوسه ښودلی؟
طالبانو د طالبانو لوري په بدخشان کې د صدای بانوان په نوم د ښځو د وی راډیو د تړلو په غبرګون کې د بخښل نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل ویلي چې دا د طالبانو لوري په سیستماتیک ډول د ښځو او نجونو ځپل دي. دغه سازمان په خپل ټویټر په تازه بیان کې ویلي چې له بشري حقونو د سرغړونې او د ښځو او نجونو پر حقونو د تیری له امله باید له طالبانو سره د دوی په وینا حساب کتاب وشي. د بخښل نړیوال سازمان ټینګار کوي چې د ښځو حقونه د بشر حقونه دي. د طالبانو حکومت څو ورځې وړاندې په شمالي په بدخشان ولایت کې د صدای بانوان په نوم په ښځو پورې اړوند یوه راډیو په دې تورچګوند د روژې په میاشت کې موسیقي خپرول وتړله. که څه هم دغه راډیو مسؤلین ورته ویلي وو چې موسیقي ترې په تیروتنه کې خپره شوې، خو بدخشان ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مازیدین احمدی له دغه اقدام وروسته د تېرې جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې یاد راډیو په پرله پسې ډول د طالبانو د حکومت د خپرونو د پالیسۍ خلاف خپرونې کولې. د چې کومې د پالیسۍ خلاف خبرونې دوی کړې دي ډېر جزئیات ور نه کړل، خو د دغه راډیو یوې مسؤل دی چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په دې راپور کې خپور شي. یو لیکلی پیغام کې نن ازادي راډیو ته وویل چې د صدای بانوان راډیو لا هم تړلې ده او طالبانو د فعالیت اجازه لا نه ده ورکړې. لا معلومه نه ده چې یا د راډیو به تر کومه تړلې وي، خو مسؤلینو یې هیله ښودلې وه چې طالبان به بیا ځلې ورته د فعالیت اجازه ورکړي. د دوی د دې هیلې په اړه مو هڅه وکړه د خاغلی معزالدین احمدی څخه بیا پوښتنه وکړو، او دې راپور تر خپرېدو پورې د ځواب ورنه کړ. په بدخشان ولایت کې د صدای بانوان په نوم د راډیو لس کاله وړاندې نشرات پیل کړي وو چې د اته کارکوونکو له ډلې شپږ کې ښځې وې. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلي واکمنۍ وروسته په افغان رسنیو یو لړ محدودیتونه ولګول چې له امله یې زیات شمېر رسنیو خپل فعالیتونه ودرول او ګڼ خبریالان بې دنده شول. که څه هم په کور دننه او بهر بېلابېلو سازمانونو او د بشري حقونو فعالانو له ښځو سره د طالبانو چلند په تېره د ښځو پر کار او تعلیم بندیز له بشري حقونو سرغړونه پللې او د طالبانو پر حکومت یې غږ کړی چې دا سرغړونې بندې کړي، خو د افغان ښځو د حقونو فعالانې وایي نړیوال دې پر طالبانو فشارونه زیات کړي. د دوی په وینا چې یوازې اعلامی او غبرګونونو خودل نتیجه نه ورکوي. مدینی فعال سحر ساحل ازادي راډیو ته وویل چې کنریواله ټولنه په رښتینی ډول د افغان میرمنو ملاتړ وکړي، ستونزې حل کېدای شي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واک تر رسیدو وروسته پر افغان میرمنو سخت محدودیتونه لګول شوي دي چې له ډلې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونونو په ښځو د هر ډول زده کړو دروازې تړلې شوي، او دغه شان په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې هم د دوی پر کار لکه بندیز لګول شوی دی.
مننه تلاش صاحب. بلې قدرمن اوریدونکو، و مودل چې په بدخشان کې د ښځو د ایوې راډیو د تړل کېدو په وړاندې امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان خبرګون ښودلی دی. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي ادعا کوي چې په دې وروستیو کې طالبان په ښار کې خلک زوروي. په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو لاس په لاس کېږي چې په هغه کې ښکاري یو طالب یو ځوان په څپېړه وهي. د ازادي راډیو بلې خبریالې سنا کاکړ دغه ویډیوګانې لیدلې دي، نور به ترې واورو. اغلې کاکړ مهرباني.
سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. دا راپور به د کابل ښار یو اوسیدونکي په سر پیل کړو چې بلند نومېږي. ودا کوي طالبانو له کوم لامل پرته دی په یو چک پوینټ کې په څپېړې وهلی او وروسته یې حوزې کې د څو ساعتونو لپاره بندې کړی دی.
او بدون د دینه چې ما ته کوم خبره وکي یا تلاشي وکي قانوني ما سره مخکې لاړ شي، زه یې ووهلم په څپېړه باندې او بیا یې حوزې ته بوتلم چې زما هم ورسره لانجه راغله. حوزې ته یې بوتلم، اول تقریبا لس تر پنځلس ساعته پورې زه په حوزه کې وم تر هغې مې چې فامیل خبر شو. بیا ما پسې راغلل، زه د زندان نه بیا راخوش شوم.
منیشه بیا د کابل ښار یو بل اوسیدونکي ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کړې چې طالبانو هغه ټکسي چلوونکی چې نوموړی کور ته رسوله له موټره راکښته کړ او د هغې د سترګو په وړاندې ووهه. په همدې حال کې په دې وروستیو کې په ټولنیزو شبکو کې یوه ویډیو هم خپره شوې چې پکې یو طالب اصله ول د نامعلوم لامل له مخې یو ځوان د خلکو په مخ کې په څپېړې وهي. د دې ویډیو په خپرولو سره د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو ادا کړې چې یاد ځوان ته د جامو او د غوږې کارولو له امله سپکاوی شوی. د طالبانو حکومت امر بالمعروف نهی عن المنکر وزارت ویان حقف مهاجر ازادي راډیو ته په یو واستولي پیغام کې ویلي وو چې دا موضوع د کورنیو چارو وزارت له چارواکو سره شریکه کړې ده، خو د طالبانو حکومت کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور او د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغه راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. دا په داسې حال کې ده چې روانه اونۍ په ټولنیزو شبکو کې یوه بله ویډیو هم خپره شوې چې پکې د طالبانو حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې یو محتسب په مزار شریف ښار کې یو ټکسي چلوونکی له محرم پرته په خپل ټکسي کې د یوې ښځې د کېنولو په خاطر په څپېړه وهي. په دغې موضوع له پراخو غبرګونونو وروسته د بلخ ولایت د طالبانو امنیه قومندانې وویل چې دغه کس دوی د امر بالمعروف نهی عن المنکر ادارې له پالیسۍ څخه د سرغړونې په تور د قانون منګولو ته سپارلی دی، او تر دې مخکې یو شمېر افغانانو په ځانګړي ډول کابل ښاریانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په چک پوینټونو کې دوی سره د طالبانو له ناوړه چلند څخه شکایت کړی و.
facebook.com/azadiradio
نن د اپریل څلورمه د ماینونو د خطرونو په اړه د عامه پوهاوي نړیواله ورځ ده. افغانستان هم هغه هیواد دی چې تر اوسه پورې هر میاشت پکې خلک د ماینونو قرباني کیږي، په تیره بیا ښځې او ماشومان. د ام ډي سي د ماین پاکۍ مسه وایي په افغانستان کې هر میاشت له 130 تر 115 تنه د ماینونو قرباني کیږي چې ډېری هم ښځې او ماشومان دي. ازادي راډیو خبریال هم ماین هیواد دا موضوع تعقیب کړی ده. بلې مهرباني هیواد صاحب.
مننه نور صاحب، تاسې ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسې یادونه وکړه، نن د ماینونو د ګواښونو په اړه د عامه پوهاوي نړیواله ورځ ده. موږ له ځینو کسانو سره خبرې کړي چې د هغوی د کورنۍ غړي په دې وروستیو کې د ماینونو قرباني شوي. له دې ډلې علي احمد د بدخشان ولایت اوسېدونکی او همدا ډول غلام فاروق د غزنی ولایت اوسېدونکی دي. علي احمد، البته د دوه زامن یې د ماین په یوه 14 کې یو ټپي شوی او همدا ډول بلې وژل شوی دی، او همدا ډول د غلام فاروق د کورنۍ 15 غړي د ماین په 14 کې ټپیان شوي او بیا وی وژل شوی، چې دا دواړه پیښې په روان کال کې شوې دي. لومړی د دوی خبرې اورو.
د چاودیدن کې توکي د ځمکې لاندې نه بلکې په یو میدان کې وو. د چاودنې له ځایه ښکاري چې یو څه یې پر تیږه یخي په څټکې وهلي او چاودنه یې کړې ده. هغه ماشوم مې چې شهید شو، یو پښه و اوږه ماتې شوې وې او یو لاس یې پرې شوی و. یو بل زوی مې په غاړه او پښه کې ټپي شوی و. په دې چاودنه کې مې یو بل وراره شهید شو او د خورین مې بیا د ستوني لاندې برخه سوری شوې ده.
کور کې مې په تاسو 15 نفر زخمیان شو، یو کې شهید شو او یو زنانه زخمی شو، شپه نه پرسي دا شي خاطرات وا خیمه یې مرخ وجاله کړه. هند شپه وو څنګه کې مړ شو، دا تاوان مو ته ورسېږي.
په افغانستان کې د څو لسیزو جګړو له امله او د ښکېلو د جګړې د ښکېلو اړخونو لخوا ماینونه ځای پر ځای شوي دي، او سره له دې چې د ماین پاکۍ موسسو په تیرو څو کلونو کې هڅه وکړه چې دغه ماینونه ټول کړي، خو لا هم دغه ماینونه په ټولیزه توګه نه دي ټول شوي او لا یې هم یو خلکو ته یو جدي خطر دی. د ام ډي سي په نوم د ماین پاکۍ د یوې موسسې مشر شهاب حکیمي ازادي راډیو ته وویل چې د دغو ماینونو ډیری قربانیان اوس هم ښځې او ماشومان دي. هغه وایي
اوس هم هره میاشت تقریبا 130 تر 115 کسان په افغانستان کې موږ د ماینونو له وجې د تلفات لرو، چې اکثرا ماشومان ښځې او جنوکۍ اوس په اطرافو کې له کوره بهر راوځي د کار دپاره، په پټیو کې، په باغو کې یا په خپل کلیو کې دوی هلته مصروف دي. نو اکثر قربانیان ماشومان، جنوکۍ او ښځې دي.
ښاغلی حکیمي زیاتوي، اوس هم په افغانستان کې 1,600,000,000 متر مربع ځمکه له ماینونو او نورو چاودیدونکو توکو څخه نه ده پاکه شوې، او همدا ډول هغه بشکۍ بمونه چې د تېر جمهوري حکومت په مهال د طالبانو لخوا ایښودل شوي وو لا هم په بېلابېلو سیمو کې شته. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې د 1991 کال راپه دې خوا تر اوسه 5,000 غیر نظامیان په افغانستان کې د ځمکنیو ماینونو او له جګړې د پاتیو چاودیدونکو توکو له امله وژل شوي یا هم ژوبل شوي دي. مننه.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي. فنلند نن رسما د ناتو غړیتوب ترلاسه کړ. د ناتو عمومي منشي ویلي چې له دې اقدام سره به فنلند خوندي او ناتو ځواکمن شي. فنلند او ګاونډي سویډن پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته په ناتو کې د غړیتوب غوښتنه وکړه. د فنلند ولسمشر وویل په ناتو کې د ده د هیواد غړیتوب له سویډن پرته نیمګړی دی. د ازادي راډیو خبریال زما همکار احمد تکل دا موضوع تعقیب کړی دی. تکل صاحب، مهرباني نور څه دي؟
ډیر زیاته مننه نوري صاحب. فنلند ته نن رسما د ناتو غړیتوب ورکړل شو، او په دې توګه د هیواد د نړۍ د تر ټولو لوی امنیتي تړون یو ډیر شمغړی شو. د فنلند آبی او سپین بیرغ نن په بروکسل کې د ناتو د مقر مخې ته د هیواد د ولسمشر او د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو په ګډون د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د ټالوالې د نورو غړو د بیرغونو ترڅنګ اوچت شو. د بهرنیو چارو وزیر د فنلند د بهرنیو چارو وزیر پیکا هاویستو په دې مراسمو کې په ناټو کې د فنلند د غړیتوب سند د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن ته وسپاره او د فنلند ولسمشر ساولی نینستو په هلسنکي کې وویل چې د هیواد به په ناټو کې د سویډن د غړیتوب لپاره هم هڅه وکړي. نینستو وویل په ناټو کې د فنلند غړیتوب له سویډن پرته نیمګړی دی. ورسله دې چې روسیې د 2022 کال د فبروري په 24مه پر اوکراین یرغل وکړ. فنلند د ناتوب سیاست پریښود او د 2022 کال په می میاشت کې په ناټو کې د غړیتوب غوښتنه وکړه. ګاونډي سویډن هم ورته غوښتنه کړې ده خو غړیتوب یې د ترکیې د مخالفت له کبله تر دې د مځنډېدلی او ښایي څو میاشتې نور وخت هم ونیسي. ترکیه د ناټو وروستۍ غړې وه چې تیره اونۍ د فنلند د غړیتوب پروتوکول تایید کړ. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې په یوه خبري غونډه کې د خبرو پر مهال دا ورځ د فنلند او ناټو لپاره تاریخي ورځ وبلله. دا اقدام د ولسمشر ولادیمیر پوتین لپاره چې تل به د ناټو د پولو له پراخېدو څخه شکایتونه کول لویه ستراتیژیکه ضربه ګڼل کېږي. فنلند له روسیې سره 1340 کیلومتره ګډه پوله لري خو وروسته له دې چې په ناټو کې رسمي غړیتوب ترلاسه کړي نو له روسیې سره د ناټو د غړو اوږدوالی به دوه چنده شي، یعنی تر دې به دوه چنده زیات شي. روسیه لامخ کی خبرداری ورکړی و چې ناټو فنلند ته اضافي سرتیری یا تجهیزات واستوي نو ګډ سرحد ته نږدې به خپل دفاعي تدابیر پیاوړي کړي. په ناټو کې د فنلند غړیتوب د دې ټلوالي د تاسیس له څلور اویایمې کلیزې سره هممهال دی. د ناټو د تاسیس موافقه د 1949 میلادي کال د اپریل په 14مه نیټه په واشنگټن کې لاسلیک شوې وه.
بلې مننه کورودان احمد تکلو چې په ناتو کې د فنلند رسمي غړیتوب په اړه نور معلومات را سره شریک کړل. او اوس هم خپل سپورتي خبر ریال بختیار ساحل ته ورزو. ساحل صاحب، د سپورت په ډګر کې ورستي پیښې یا پرمختګونه څه دي؟
سلامونه نوري صاحب تاسو ټول لیدونکو اوریدونکو ته. د افغانستان لس کلنو ځوانانو ملي لوبډله له یو میاشتني سفر وروسته نن سهار بیرته کابل ته ستنه شوې ده. دغه سفر د مارچ له 10 نیټې د درې لوبلړیو لوبولو په پار پیل شوی و او د اپریل په 3مه نیټه بشپړ شو. په دې سفر کې د افغانستان کم عمره لوبډلې درې لوبلړیو لوبولې چې لومړنۍ یې له بنګلاديش سره یو یو برابر کړه. دویمه لوبلړۍ چې درې اړخیزې سیالۍ وې په پایلوبه کې یې بنګلاديش ته وبایلله او وروستۍ لوبلړۍ یې 2-0 د سریلانکا پر وړاندې وګټله. د افغانستان کرکټ بورډ اداره لیکي چې له یادې لوبډلې سره تر راستنېدو وروسته د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف کتلی دی او دا سفر یې له لاسته راوړنو ډک بللی دی. د کرکټ بورډ اداره وایي چې د دې لوبو اصلي موخه دا ده چې راتلونکو آسیا جام او نړیوال جام سیالیو ته غوره لوبډله برابره کړي.
مننه کور ودان ساحل صاحب، نور وخت نه لرو. بلې قدر منو اوریدونکو، دا د ازادي رادیو دا خبری مجله هم د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت د ازادي رادیو د پروګرامونو د لړۍ په دې برخه سره پای ته رسیږي. ژوند په روژه کې
نو می هارون دی یو تند کونړ ولایت مرکز اسداباد سیدون کې پروسکارای روزه چکما و، یعنی په هغه وخت سقوط نږدې شو، اقتصادي وضعیت هم خراب و، یعنی ډیره سخت تیر شو. سکرانه روزه هم د سیده چې کاروبار نشته او عواید نشته دی. مونږ تیر دولت کې دندې لرلې، اوس هم هغه دندې ختمې شوې دي. یعنی دا روزه هم د سیده چې تقریبا د پروسکارانه روزه بشانه په مغه یو حال باندې روان دي، یعنی غربت او فقر او لګه، یعنی پروس کرنې روزه کې مو وسه کرنې کېم ده. او د نړیوالو نه د افغانستان د اوسنو سرپرست حکومت د چارواکو نه مختنه ده چې د خپل بنکارونه او سیستمونه چې دا برابر کې نړیوالو سره مقصد د غدر رسمیت پیژندنې مسلې حل کې. نړیوالو نه مختنه ده چې مرسته